السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. د امیب په اړه چې تر ډیره د کولمو او معده ناروغي ده بحث شوی دی. متخصص ډاکټر په دې اړه خبرې کړې. سپارښتنه لري هیله ده چې دا بحث در سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان زندانیان په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ته وسپاري. دا خبره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وکړه. هغه تایید کړ چې پرون یک شنبه نږدې 100 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه، او ان شاء الله د چهارشنبه پر بیا تقریبا 250 کسان پر اسلام قلعه کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې ایران کې څه شمیر افغانان زندانیان دي. خود طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډیرو افغانانو چې له هیواده د وتلو نیت لري ایران او پاکستان ته مخه کړې چې هلته تر ډیره نیول کیږي، زورول کیږي او زندان ته اچول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې هوکړې له مخې پیل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې افغانستان کې د ماشومانو د کار هر بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګه دغه خبره د ماشومانو د کار د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د جون په 12 ملمنځل کیږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو د کشمیر 3.1 میلیونه ښودلی دی. د بشري حقونو فعالانو د افغانستان اوسنیو اقتصادي شرایطو ته په پام اندېښنه ښودلې چې د کشمیر به زیات شوی وي. ملګري ملتونه وایي په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کارګر ماشومان شته چې ډیره برخه یې په افریقا او بیا په آسیا او پاسفیک سیمو کې دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مرکزی آسیا د مسابقو په دویمه لوبه کې سبا د ایران په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي د کابل په وخت د ماښام 9 بجې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې کیږي. افغانستان د دغو سیالیو په لومړۍ هغه کې د شنبه ماښام د قرغیزستان په وړاندې 1-0 په وړاندې ماتې وخوړه. د مرکزی آسیا مسابقې د قرغیزستان په کوربتو پیل شوې دي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او عمان ملي ټیمونه په دوو ګروپونو کې یو ځای شوي. افغانستان د قرغیزستان او ایران سره په یو ګروپ کې دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو د نوي تړون له مخې د روسیې د خامو تیلو لومړنۍ محموله د کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي څپرکي لپاره د روسیې د خامو تیلو لومړنۍ محموله ده چې پاکستان ته رسیږي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې په تخفیف سره پاکستان ته د روسیې لخوا تیل ورکول اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل اقتصادي پلوه بعد ورځي ګالي ځکه چې د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او اوکراین پرون یک شنبه ویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا لکه چې اوکراین تیره اونۍ تهاجمي عملیات پیل کړي د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې تایید شوي نه دي، او سرتیری پکې ښکاري چې په دونیتسک کې د بلاهوداتنی کلی پر یو بمبار شوي ودانۍ د اوکراین بیرغ رپوي، او په ګاونډ کې د خپلې قطعې له بیرغ سره عکسونه اخلي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار بیا ویلي چې په جنوب کې هم یو کلی نیول شوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویاند والری شیرشین ویلي موږ د خپلو تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو وینو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. امیب یو ډول پرازیت دی چې په نمجنو سیمو او دغه راز خوږو او ترشو اوبو کې ژوند کولای شي. په تودو سیمو کې تر ډیره دغه پرازیت له بیلابیلو لارو د انسان بدن ته ننوځي چې کولمې او معده دواړه زیانمنوي. امیب څومره خطرناک ناروغي ده؟ څنګه پوه شو چې په امیب اخته یو؟ د درملنې امکانات او لارې چارې څه دي؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیره درته اعلانوم، یو شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده، 00422012 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00422012 15 01. اوریدونکو که تاسو د ټلیفون لګښت نه لرئ، یوازې موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې تاسو سره بیرته اړیکه ټینګه کړي. دغه راز پر پښتو فیسبوک پاڼه هم موږ دغه موضوع پوسټ کړی ده. هلته هم یو شمیر کسانو خپل نظرونه او پوښتنې راته لیکلي دي. دغه راز واتس اپ ته مخکې نه هم ځینې پوښتنې را لېږلي، خو اوس ډاکټر صاحب سټډیو ته وصل دی. راځي بحث به پیل کړو. ډاکټر صاحب سټډي مشي، امیب په سر کې څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ور پیژنو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر الدین صاحب تخنیکی تاسو ته دغه رادیو تخنیکی همکارانو ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله باندې چې ټول روغ او جوړ اوسي. او یو ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی دی الدین صاحب، چې په دغه شپه ورځو کې د انتونی ملي تخصصي روغتون ته هم واقعا ډېر ضروري شوو ته چې امیب عوام اصطلاح یا امیبیوز په طبي اصطلاح باندې څه ډول ناروغي ده. وایي خپله باندې امیب عبارت د یوې حالت څخه دی چې په دې ناروغۍ باندې لویان او ماشومان ښځینه او نارینه په دې ناروغۍ باندې اخته شي. او همدارنګه لودین صاحب لکثر نور هم غواړم چې توضیح ورکړم د امیب په ناروغۍ باندې هغه معتبر
فکر کوم ستونزه ده که موبایل مخوري باد خوري یو ډول بل غږ راځي ور سره، لکه د غوغوګي لاین مو چې شمال خوري دغه سي ورته. کلک زره فقط ثابت ټلیفون ونی صحیح، ممکن غږ مو صحیح سي.
او لودین صاحب څنګه شو؟
اوس بخي علي سو مهرباني ډاکټر صاحب.
او روم شته ته چې په نړیواله کچه باندې چې هغه معتبر ژورنالونه چې ارقام وړاندې کوي، هغه وایي چې د سکول ته د شاوخوا 400 میلیونه وګړي د امیب په ناروغۍ باندې په ټول نړۍ کې په اخته دي. او وبخښه، او هر کال 50 میلیونه وګړي نوي اخته کیږي، چې له دې جملې څخه هغه کسان چې بې توجهي کوي، یعنی شاوخوا 100,000 وګړي یا 100,000 نفره خپل ژوند د دې خطرناک ناروغۍ یعنی د امیب له امله له لاسه ورکوي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه یادوري وکړله، معلومات مو په اړه باندې ورکړې، شمیرې مو هم ورکړې. امیب څنګه پیدا کیږي؟ دغه پرازیت چې دی یا دغه کوم میکروب چې دی، دا تر ډېره په کومو ځایونو کې ژوند کوي؟ او د افغانستان په ټولنه کې چې کله کسان په امیب اخته کیږي، دوی له کومو لارو چارو نه دغه ناروغي اخلي، یا امیب څنګه بدن ته ننوځي؟
په لودین صاحب کرو شدو ته چې خپل باندې د امیب پرازیت چې دی، لکه په ویل کې مو چې وویل چې د امیب پرازیت په محیط کې شتون لري، یعنی په دوه شکل باندې دا شتون لري. که په میټو کې باندې وایي، یو خپل باندې هغه د سیست په شکل باندې چې دی پرازیت له دونه سیست او کړی وي، او دوهم هم په فال شکل باندې. لیکن د موږ ته ډیره مهمه دا ده چې دغه څه ډول دا خپل باندې کې فال شکل وي د امیب، یا مثلا د دې ترڅنګ د پرازیت شکل وي، څه ډول د موږ وجود ته یا بدن ته انتقال پیدا کوي. اول وایي د خپل شخصي ځان د حفظ الصحې نه مراد کول، دوهم هم د ککړو میوو یا سابو څخه استفاده کول بدون له دې څخه. لودین صاحب چې هغه میوې او سابه چې په صحیح ډول سره پریمینځل شي، د هغې څخه استفاده کول. او دریم هم د لارو او سرکونو د خوړو څخه استفاده کول، بلخصوص هغه د خوړو چې هغه غیر سي خوړه وي، د هغې څخه استفاده کول. او څلورم هم خپله باندې د پخلي یا شپسخانه کې د قضاوت نمرات کول دا هغه لارې څورې دي چې خپل تفوزیت کده چې په سیس شکل باندې یا خپل باندې تفوزیت یعنی په فال شکل باندې دا میب زموږ بدن ته د خلید لارې انتقال شي او موږ په دې خطرناک ناروغي باندې اخته شو او ژوند ما خدای نه خواسته به ګواښ سره مخامخ کړي.
او ډاکټر صاحب امیب تر کومه ځایه چې ما وکته تر ډیره د کولمو پرازیت ورته وایي خو د معدې دیوال یا جدار هم له ځان سره زیانمنوي او که درملنه ونه شي فکر کوم معده ډیره زیانمنوي نظر د وجود نورو برخو ته. تر ډیره کومې برخې د بدن یا کوم عضو د بدن تر ډیره زیانمنونکي دي د امیب له کبله؟ معده او کنه پر معدې سربیره کولمې یا د انسان د وجود نورې برخې هم د امیب له کبله زیانمنېدای شي؟
دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل په خپل لودین صاحب چې دغه د امیب پرازي زموږ عضویات یا بدن ته مداخله کوي د موږ خپله باندې د معدې مایع سیستم یعنی ټول عظمي سیستم د خطر سره مخامخ کوي. خو هغه بابیړي او اخلاطات چې رامنځته کوي هغه زیاتره کیدای شي په غټو کولمو کې رامنځته کړي یعنی کیدای شي په دغه په امیب چې کله یا په عوام اصطلاح باندې طبي اصطلاح باندې امیبیازس چې مداخله وکړي که چیرې هغې ته پاملرنه ونه شي کیدای شي دې تر څنګ دیگر هم چې موږ د دیگر آبسه ورته وایو په عوام اصطلاح باندې د موږ دیگر آبسه د آبسه سبب یا د دیگر دانو سبب هم همدغه امیب شي او کیدای شي په سږو کې آبسگان یا دانه را منځ کې او دې تر څنګ کیدای شي که توجه ونه شي موږ په اپنډیسایټس او ویدیو تر څنګ د کولمو سیری کېدل یعنی موږ خپل باندې چې په تیبي سره د غوته ورته رپچر ورته وایو کېدای شي د کولمو سیری کېدل او د تر څنګ د کولمو سیری کېدل او خپل باندې د غټو کولمو التهاب هم دغه د امیب له کبله رامنځته شي. بنام په دې سره چې کله زموږ کولمې تضرری کېږي هغه که وړې وي که غټې وي دې سره خپل د معدې په ستونزې هم رامنځته کېږي او هغه د معدې د جدار تخریش هم کیدای شي خپل باندې یو لامل یا سبب همدغه آمیب یا په طبي اصطلاح آمیبیازس وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیر راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. دلته په واتس اپ کې ځینو اوریدونکو پوښتنې راته را لېږلې دي. مخکې له مخکې دی اوریدونکو پوښتنه به واورو بیا به وګورو چې تاسو ته څه ځواب ورکړو.
السلام علیکم محترم استاد جوړس په خیر اس امیب یو رقم میکروب بکټریا د ارتسي سیدا په دې منستاسیو سره ډاکټر باس لري ما دغه پوښتنه کولای سوال مې و ما خپل یو بچی ده اگر اون داسی مشکل داری لدیر وقت اصلا تقریبا لکشنی نیسی داد امیب مشکل داری او ویلاج یا نکی دواغانی خوری جوری سی دواغانی کتا که پر تیغا مشکل ستا بدنیم کم زوری کهی او کم خونی و تقیده کهی تقریبا دا پینزلو شپارس کارو دا دای علاج خدا ستاسی پا برنامه کسی کم داکتر سا دا کم دا
خواه داکتر سیب دیده اوریدون که غا پا تاسف تره چه سام نو سبت شوی اما پختنه دا وچی او پینزل از کلان شپار از کلان زوی لری وای چه لدیر اگدی مدیر آهیسی آمیب لری او وای چه کلا دوا خورین و جوروی چه دوای پا ختمی گی یا دوای دری گی نو بیر تور تستونز پیدا کی گی وای داکتر سیب درات دا علاج دایمی علاج لاره چاره وخی
او لودین صاحب دا اورور چې په خپل باندې په فیسبوک پاڼه باندې یا مثلا په مسنجر یا په واتس اپ کې خپل پوښتنه مطرح کړې و اېدا پوښتنه واخستله خو زه دلته په وینا لرم چې د امی پرازیت چې ده د خپل باندې یو پرازیتي ناروغي ده چې په طبي اصطلاح باندې د لامل یا سبب چې ده هغه انتی امیب اسلایتیک همونگا ورتوایو در درملن مقابل که حساس ده یعنی هاگه تداوی که چیر پا منظم شکل لکه سرنگه چه پا اگه دکتران رو توصیه کهی که داگه دوا منظم شکل بانده واخلی او هاگه غذایی رژیمون مراعات کری زمت معینی ما چه هر دول مقاوم امیب دیده نو اگه زویکای ولری هاگه بلا من زدی او کدایشی ایده ترسنگ لودین صاحب چې موږ ته تشخیص ډیر مهم دی، نو نه پوهیږم چې دی فقط کېدای شي زموږ بعضې خویندې وروڼه یو ځل چې امیب شي کدوان ځل لپاره هغه د خوړو په تسمم باندې اخته کیږي، یا مثلا د معدې مایع نورې ستونزې ورته رامنځته کیږي، دی په ذهن کې اکثر هماغه د امیب ناروغي وي، یعنې چې کېدای شي زه امیب نه دغه رقم نه ده، د امیب ناروغي تداوی لري، د پنځو نه تر اوو ورځو پورې درملنه ده. هغه کسان چې د خولې لارې درمل اخیستلی شي د خولې لارې درمل توصیه کیږي، هغه کسان چې نه شي اخیستی بیا هغې ته د ورید یا دایوي د لارې ورته توصیه کیږي. او انشاءالله که چیرې دغه د ما غږ بیا هم زموږ دغه ورور آر وي، که چیرې دغه ستونزه ورته رامنځته شوله، دی به ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي، چې تر هغو پورې دقیق لابران دی ته د غټو متیازو معاینه یا ستول اگزامینیشن مکمل ترسره کړي، او که چیرې راپور یې ورکړو چې سیست امیب دی هغه ته به د سیست درملنه، او که چیرې ویل چې فال شکلې ده د فال شکل درملنه ورته شروع شي، زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باید د زویکای ښه کیږي، او د دې ناروغۍ یا د امیب ناروغۍ د شر څخه به په امن پاتې کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب دغه یادونه تاسو وکړله چې درملنې هغې چې دي میتودونه یا تګلارې هم بیلابیلې دي، دغه امیب چې کله وجود ته داخلیږي کومې عمده نښې نښانې دي چې یو کس باید پوه شي چې ممکن زه امیب ولرم؟ ځکه هر ناروغي چې کله انسان په اخته کیږي ځان ته سیمټمونه یا نښې نښانې لري، د امیب لومړنۍ نښې نښانې څه دي، وجود څه ډول عکس العملونه ښیي د دغه پرازیت سره؟
جناب لدین صاحب بیا مو هم ډېر ښه یوه پوښتنه مطرح کړه، ډېر ښه ټیک ته مو اشاره وکړه چې زموږ اکثر اورېدونکو سره مطرح کیږي. کله چې امیب زموږ بدن ته داخلیږي، هغه څېړنې چې شوي دي دغه ناروغان وایي تبه لري، 40% به دا ناروغان تبه لري. دوهم ادې تر څنګ په خېټه کې به موږ په دپاره په عام اصطلاح باندې چې نف و باد ورته وایي یا کلمې ته او پیچ ورکوي، دی د دې نه به شکایت کوي. درېیم دی به خسته وي، څلورم هم خدا نخواسته کېدای شي پرمختللو حالاتو کې دی ته کمخونی پیدا شي، د پنځم دی کېدای شي د خېټې درد ولري، او همدارنګه د وزن کموالی، بیشتیایی، او ادی تر څنګ چې ډیر ضرور وړین دي اکثر ناروغان د زړه بدوالي او خونی سالاتو، یعنی دی په سالاتو کې به وینه لیدل کیږي ادی څخه شاکی وي. خو لودین صاحب که چیرې زموږ هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اور وي، که چیرې دی دغه نښې نښانې ولري، خدا نخواسته دا ادی په مفهوم نه دي یا ادی معنا نه ورکوي چې دی د عامی په ناروغۍ باندې اخته دي. یو لړ نور ناروغۍ هم شتون لري چې هغه هم د دې خپل باندې د امیب ناروغۍ یا د امیبیاز ناروغۍ په شان باندې نښې نښانې ورکوي، لکه په طبي سره چې موږ شیجیلا یا شیجیلوز ورته وایو یا جاردیاز، او همدارنګه اچ پایلوري، او د دې تر څنګ د کولمو سرطانونه هم په همدې شکل باندې نښې نښانې رامنځته کوي. خو که چیرې دغه نښې نښانې زموږ په یو ورور یا خور کې رامنځته کیږي، دوی ته باید ژر تر ژره باندې په روغتیایي مرکز کې د غټو متیازو معاینه یا سټول اگزام تر سره شي، تر څو پورې چې هغه راپور په دقیق شکل ډاکټر ته ورشي او دوی درمل.
په کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب زموږ غږ لري تاسو؟ مننه ډاکټر صاحب، ما فکر وکړو چې اړیکه مو پرېسه ځکه یو ډول غږ خبرو سره پیدا شو. ډېره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب او اوریدونکی وصل دی له سعودي عربستان نه، د سره به خبرې وکړو بیا به بیرته بحث ته راستانه شو. ستړي مشه. ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته، ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکې احترامات. عبدالخالق کټوازی هم د پکتیکا د بچلو ولسوالۍ صاحب سعودي له طایف نه د ټلیفون په کار ښیم. له ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه ده چې موږ یو مریض ده صحت خاطر کراچۍ پورې تر کوټې پورې په افغانستان کې کابل ته هر جسه ډاکټرانو ته مې یوړلو، خو دوا چا اثر نه پرې کوي، چې په معده باندې درد راشي، بیا یې دا د ښي ټټر او شاته ولې باندې درد راشي، له هغو نه بعد نه یې په کولمو کې یو رقم باد پیدا شي، په لړمانه کې یو رقم باد پیدا شي، سړی به وایي چې پیچ پیوه لګېدونه، خو هېڅ څه نه یې.
کټوازی صاحب، دغه ناروغ مو چې د سنې څومره ده او تر اوسه تداوی کړی ده؟ څه دوا مواد اخیستې تر اوسه؟
تقریبا د 50 کلو ده دواوی خودر توایم چې کراچی ته مې یوړ کټی ته په کابل کې فرانسویانو هسپتال ته غزنی کې هته په کټواز کې مې ډېرو ډاکترانو ته یوړ هېڅ دوا سر نه تېر کړي.
کټوازای صاحب تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه څه پوښتنې ولري. ډاکټر صاحب کټوازای صاحب دغسې یو ناروغ لري وایي دواوې په کوو فایده نه ورته کوي څه ورته وایي؟
او دې تر څنګ د کټوازی صاحب نه لودین صاحب زما دا پوښتنه ده چې دغه د دی مریض چې ده آیا دغه ستونزو سره دی اصالات لري که استفراقات لري؟
نه استفراق نه لري، بس یو رقم یې په کولمو کې لکه پیچ څه پیدا شي، په نرمانه کې یو رقم باز پیدا شي، شاته په ټټر باندې مخې په ټټر باندې در چې داخلي طرف ته او شاته په داولو باندې در چې دا یو طرف و دا یو لړمون ټولې درد ونیسي.
بس کټوازای صاحب ستاسو پوښتنه مې واخیستله، نو زما دا په هیله ده چې که چیرې د تاسو دغه ناروغ هغه په ډاکټر صاحب ته ورځي، هغه په اول قدم کې باید ده ته د غټ او متیازو معاینه ترسره کړي چې هغه یوه عادي معاینه ده، وروسته له هغې څخه که چیرې په دې کې راپور د شیجیلوزس یا جاردیا یا میب یا ایچ پایلوری وي، د هغه درملنه باید دغه تاسو مریض منظمه واخلي. او ادې تر څنګ کټوازای صاحب تاسو مریض باید کوشش وکړي چې دغه دوای اخیستله په هغه وخت کې د رنګ و رنګ انرژیګانو نه، د یخچال د یخ اوبو نه، یا د یخ و شربتو نه، د خام ترکاری نه چې کیدای شي خدای نخواسته هغه بیا پی اخته شي چې وروسته به خبرې پې کوو، ادې څخه باید ډډه وکړي که چیرې دغه کار وکړي او د تشخیص شوی وي، نو زه مطمئن یم کټوازای صاحب چې ضرورت نشته چې ته کابله پورې راولی، همغلته په نږدې روغتیایي مرکز یا د کلي یا بانډو په یا د ولسوالۍ په کلینیک کې هم که هغه دوا ورته ورکول کېږي که دغه منظمه وخوري او ډاکټر صاحب صحیح تشخیص کړی وي، تاسو ناروغ ستونزه همدلته په خپله کټواز کې حل کېږي او دې ته به هېڅ ضرورت نه وي چې خدا نخواسته په هغه مصرف کوئ ته پاکستان او ته نورو هېوادو پورې هغه بیایه. او فقط زما همدغه لودین صاحب دپاره د خلاص وینا بیا هم که چیرې په دې مشکل حل نشو، د انتونی روغتون څلور وړه دروازې دې په مخ باندې خلاصې دي او موږ په خدمت کې یو.
و سلامت اوسې ډاکټر صاحب، کور مو ودان. دغه دویم اوریدونکو دی ډاکټر صاحب چې شکایت کوي، وای دغه د امیب ستونزه لري، ناروغه دوا هم خوري اما دوا وای ګټه نه رسوي. خپل په دوا کې هم په افغانستان کې متاسفانه کله ناکله شکایتونه دا وي چې د دوا کیفیت هم کله ناکله کمزوري وي، تر ډیره دغه دواوي هم چې راځي تجارتي بڼه لري او هغه کیفیت لکه په نورو هیوادونو کې چې دا په افغانستان لپاره په واردیدونکو دواو کې هغه کیفیت نه وي. دوا کې ستونزه ده او کنه فکر کوي د دوا د تطبیق په لارو چارو کې هم ستونزه ده، ممکن ناروغان سمه دوا ونه خوري دا مې فکر راولي.
بله لودین صاحب، ریښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل په دوا کې هغه ستونزه شته ده، خپل باندې لکه څه باید خپل ملامتیا هم باید ومنو لودین صاحب که زموږ په بعض فارماستانو کې ستونزه شته ده او زموږ د بعض ډاکټر صاحبانو ټول به نه کوي چې ټول خوابدي نه شي، بعض ډاکټر صاحبانو په خط کې ستونزه شته، یعنې دا په دې مفهوم چې هغه ډاکټر صاحب لپاره هغه درمل توصیه کوي که چیرې هغه فارماسیست د خط ونه شي لوستلی، یعنې دوز د دوا ورته صحیح معلوم نشي، نو کېدای شي دی د درې وخته په ځای باندې دوه وخته ورته ورکړي یا دوه وخته په ځای باندې یو وخت ورته ورکړي. او ایدین علاوه زموږ هغه ناروغ که چیرې دغه مسیج صحیح ونه شي خستله، یعنی هغه په خط صحیح ونه شي لوستلی چې په دوا پشوی لیکلی ده، بیا دوا غیر منظم وخوري او ایدین علاوه هغه پرهیزونه چې ورته ویلي دي هغه مراد نه کړي، نو دغه په ټولو کې چې راټول کړو دغه ټولې ستونزې سبب دی کېږي چې زموږ دغه ورور صحت نه ښه کېږي، روغتیا نه ښه کېږي او په بار بار باندې نه تنها امیب نور ناروغي او نور په ساري ناروغي او همدارنګه نور د کلمو ناروغي کېدای شي په دې باندې راوګرځي، نو دغه ټولو فاکتورو ته باید متوجه اوسو تر څو پورې چې هغه درمل ته موږ توصیه کوي په دقیق شکل واخلو تر څو او دوز منظم کړو چې دغه خپل باندې بیس د انتان یا د میکروب مکمل منځ یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو یوې ستونزې ته اشاره وکړه، هغه ستونزه هم په افغانستان کې ډیره عامه ده، هغه دا ده چې د ډاکټرانو لخوان البته د یشمیر ډاکټرانو لخوان د نخصو د لیکلو څرنګوالی دی چې اکثره هغه فارماسیست هم خپل فارماسیست وي په اسانه به پوهېږي ځکه خط سره بلد وي اما دویم یا درېیم فارماسیست ته که رسېږي بیا نو مشکله کېږي ځان سم نه پې پوه کوي او ناروغ هم نه پوهېږي چې هغه دوا څنګه وخوري په دې هیله چې دغه ستونزه هواره شي که څه هم اوس سهولتونه ډېر دي مثلا کمپیوټري نسخې ډېرې په اسانه کېږي چې ډاکټر صاحب وکولی شي مثلا یو پرنټر ځان ته واخلي او یو کیبورډ او یو سکرین سره دوی وکولی شي هغه نسخه خپله ټایپ کړي په اسانه باندې د لوستلو وړ وي. په هر حال په دې هیله چې دغه ستونزه هم هواره شي کله چې د ستونزو یادونه کېږي نو افغانستان کې بیا ستونزې هم ډېرې وي خو د حل لارې هم نن سبا ډېرې اسانه شوي. سلامت شي ډاکټر صاحب. دلته یو بل اورېدونکي هم پوښتنه راته پرېږي په واټساپ کې دا به واورو چې دا اورېدونکی څه پوښتنه لري.
سلامونه سلامت ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست. امی مریضي زه خپل لرم د ډېر وخت کېږي چې د مریضې لرم یعنی که ته زما په موری داسې پوښتنه ځینې وکړي که د دې تدابیر ژر ونیسي یعنی نقصانات یې ډېر ډېرېدلی شي او که نسي کېدلی. زه خو مریضې د ډېر وخت لرم تداوی مې کړې ده مګر تداوی راته جوړوالی نه دی را کړی یعنی که عملیات ورته وکړم ښه به وي که به نه وي.
ښه ډاکټر صاحب دې اورېدونکي مسج پرېښی و چې وایي که درملنه ولکم د امیب د ناروغۍ څه ستونزې راته زیږي او دغه راز د عملیاتو یادونه هم کړې وه آیا د امیب لپاره عملیات پروسیجر هم شته او که نه فکر کوم د اورېدونکي سم نه دی پوسه.
او لودین صاحب زموږ دا ورور چې کومه پوښتنه مطرح کړې وه یا کړې وه د امیب ناروغۍ یوه ډېره ساده او عادي ناروغۍ ده که چیرې په خپل وخت سره درملنه وشي او هغه درمل یا دارو یا دوا منظم وخوړل شي اې دې د دوز د دوا د 15 تر او ورځو پورې دی. او د ورور ته ما دا وینا ده چې د سترګو توره د امیب ناروغۍ په وایلو کې هیڅ ډول عملیات هیڅ ډول ستنو ته او هیڅ ډول دا خبره خدا نخواسته سی ټی سکن امارای از ضرورت نه لري فقط مغه دوا چې درکوي د مغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او اې دې تر څنګ تا راپور یعنی د غټو متیاز راپور په دقیق شکل باندې وي نو هیڅ کله هم عملیات ضرورت نشته. خو په هغه صورت کې چې بابړای یا اختلاطات یا کمپلیکیشن ورکړی وي بیا هغه هم در توای ډاکټر چې اوس د تاسو ستونزه په کلمو کې نشته ده یعنی دغه امیب په بار بار باندې په تاوان نه راګرځي اته مشکل مغه یو وخت چې امیب ناروغي تیر کړي پاملرنه او توجه نه ده کړي د ښه په بیس کې ستاسو په دیګر کې هم یو کیس یا یو ودانه موجوده ده چې هغه ته کېدای شي د دوا پوسټه حل نشي بیا پس اون عملیات ورته توصیه کړي. در غیر دغونه د امیب ناروغي یو ډیره عادي او اسانه تداوی کېدونکې ناروغي ده. اپلودین صاحب که چیرې موږ او تاسو وغواړو او ناروغ وغواړي که د غیر دغونه خپل بابړي اختلاطات لري نو بیا خبرې راټولومه چې د امیب ناروغۍ دپاره هیڅ ډول عملیات ضرورت نشته او درملنه یې په هر ځای کې په ډېر عادي درملو سره ترسره کېږي.
بله ډاکټر صاحب امیب د معدې نورې ناروغۍ هم زیږوي کله چې په افغانستان کې یا په هرو درېیمو هیوادونو کې خبرې کوو د ناروغیو په اړه باندې نو د معدې ناروغۍ هم تقریبا د قطار په سر کې وي ځکه چې اچ پای لري وي مثلا د معدې تیزابیت وي مثلا د معدې درد وي چې فکر کوم امیب یوه تر ټولو عامه ده چې تر ډیره د ککړو اوبو نه یا هم په توده هوا کې د چاپیریال له نورو چټلیو نه اخیستل کیږي. امیب د معدې لپاره نورې کومې ستونزې زیږي علاوه دا چې خپله په خپل ذات کې یوه ناروغي ده یو پرازیت دی وجود زیانمنوي آیا که معده مثلا له مخکې نه نورې ستونزې یا نورې ناروغۍ ولري امیب دغه ناروغۍ نورې هم زیاتوي یا که مثلا له خپله امیب په خپل ذات کې معده مثلا له نورو کومو ناروغیو سره مخ کولی شي یا د کومو نورو ناروغیو په وړاندې یې زیانمنونکې کولی شي؟
خپله باندې د امیب ناروغي چې ده رکیا هم د زمینه برابرون کې یا زمینه ساز را د نورو د میده مایی ناروغی لپاره یا د میده و د کلمو ناروغی لپاره لکه ترنگه چه خپلابان زموگ حق ازمی سیستم چه متضرر شی یعنی خوالا پا دقیق شکل پا سم شکل بانه نجذبیگی او ایده ترسنگ خپلا د کلمو جدارونا پا زخ زخم کیگی او ده غط متیاز را وینا روانا وی نو پا دلتا نور انتانات پارا هم زمینه جوڑایی او پا خپلا فشار هم پا خپلا پا کلمو پا میده بانده دیر وی زکا اکثر اوقات چه کسان چه پنبامی پنروغی اخته دی اگه وی چه میده می وچه دل او کلمی پرس کم چه وی دیر شدید دردون لرم چه تشناب تازمه بیا حقل تا هیت چای نشتوی بیا احساس دیر کم چه با تشناب تارار شما چه غیط تا با تیبی اسلاغان و امگاه خاص اسلاغان دو خود پر استفاده که و نگوارم چه زمان گوریدین که دیگه سر خسته شی ایده نه دیادوال ورده چه دیامیب نروغی زمین ساز داره نور از می نروغی لپاره لکه ایش پایدوری لپاره شجلوز لپاره جاردیا لپاره او همدارنگه دی نور دی کلمو سرطانو لپاره داغ نروغی مساعد کون که فکتورات جمله نخواه یو هم دیامیب نروغی ده. نو کلا چی مگو تا سلودین سیوایو چی دیامیب نروغی یو دیر ساده و تداوی کون که یعنی تداوی کیدون که نروغی ده دنو پا دی مفهوم نده چی اغا مگو پسرانه پیدو کچیره لابراتوار را پور را که یا دکتر سبراتوار اجتامیبی مگوی چی ده خو خب خپلا با نخکیگی نه خپل سر تا بی نپریدو زکا داغه د امید سیس چې دا اکثر خلک بل خصوص په افغانستان او په سیمو ملکو کې لري په کلمو کې لیکن دا سیس چې دا د زونه یو کور د خپل پرازیت یا د میکروب چې وایمه د زونه یو کور تا وکړی وي کله چې موقع ورته مساعد شي په داخل د کلمو کې دا کور د زونه استکایي یعنی په فعال شکل بدلیږي او خپل فعالیت شروع کوي چې په هغه وخت کې اولین نکري خانش د خلک چې د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي اولین ایده ګیله چې ده یا خپل باندې هغه نکري خانش د بیانیې هغه وایي خونی سال که پیدا ده او بیدیم بدون دوست فرش که ماینات ورکرشی نو خبر خود را تنام یا غم میدیم چیره آمیب ناروغی نورو از می ناروغی لپاره یا فاکتور ده ده زمین ساز ده زمین براورون که ده نورو ناروغی لپاره او پا تنهایی سر هم که دیشی که توجه ورتوانه شی بیا با بیدی اخلاطات را منزده که
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی ورجو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو بل اوریدونکو استډیو سره وصل دی سړی مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو ناوړی
تشکر ته سړی مشي لوجن صاحب ما سلامونه ته قبول ک سلامونه تاسو تاسو خوږی دی درنه مېلمه ډاکټر صاحب ته مری صاحب ته او ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
او مننه قاری صاحب پښتون سړی مشي تاسو د بحث پر باندې څه وایي او څه پښتنه هم کلرې مهرباني
پښتنه لرم نظر خو نور کوم پر دې ناروغي باندې مې پیشنهاد مخکم تاسو ته کړی و د کانګو د ناروغي په ارتباط باندې دا د اوس قربانی مر روانه ده او د کانګو چې زوجان تر اغلی هم ده نو که په دغه ارتباط باندې یو پیشنهاد نشته درلودی که بیا پروګرام جوړ کړئ او مری صاحب میلمه کړئ د دې ژبه نو کې فصاحت لري خدای تعالی دې خیر
وکړي
زما د اوسنۍ ناروغۍ چې تاسو دغه کړه د اوسنۍ ناروغۍ په ارتباط مې درې پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا په اوناشه کې شرکې ډېره پیدا کیږي په زکورو کې دومره پوښتنه مې دا ده تم زه په اول په اول د پروګرام کې نه وم د نورو ناروغۍ په شان باندې دا هم ساری ده کنه ده او دریمه پښتنه دا د میکروب د خزندې حشره نه پیدا کیږي لکه د نورو ناروغي په شان باندې او کدا خپل یو خالص میکروب ته چې دا ناروغي ځین پیدا کیږي او بل پښتنه دا ده چې څومره عمر یو ناروغ که په دغه ناروغي اخته وي څومره عمر باید دوا وکړي چې جوړ شي
کور ودان قرص پختون ډیره ډیره مننه سلامات اوسئ د کانګو وړاندیز مو هم پر ځای ده تر اوسه فکر کوم لوی اختر تل ورځې پاتې دي داسې شاوخوا فکر کوم دوه هفتې که درې هفتې خو چې کله ور نږدې سولو حتما به موږ دغه موضوع بحث کې شامل کړو او خبرې به پیو کړو په کانګو باندې خو اوس راځو خپل بحث ته امیب ته ډاکټر صاحب تاسو د قرص پختون پوښتنې واورېدې ډېرې لنډې ساده او مهمې پوښتنې وي مهرباني تاسو ورته ځواب کړئ یا به مخ ته ځو سره مهرباني
قاری سے پختون ډیر کې پس پختنې مطرح کړې وي او خپل نظر و قاری سے پختون تاسو نظر نه قربان شمه رښتیا هم د کانګو ناروغي بیخیر خوریدلې ده زموږ واقعیات نظر نور کولونو ته تا تقریبا درې څلور برابر لوړ تللی دی په انټونی روفتون کې او مړینه هم رامنځته کړې لکه څنګه چې لودین صاحب رڼا په واچول. انشاءالله په دې باندې به خاص پروګرامونه لرو او زه به خاص تاسو په چوپړ کې وم ځکه هر مسیج چې زه وړاندې کوم زه په دې نیت وړاندې کوم جنرال قاری صاحب پښتون که چیرې زما یو خور او ورور یو مسیج د آزادۍ راډیو نه دغه عملی کړي نو ما د پاره هر څه دي. نو په دوه خاطر باندې ډېرې ښې پوښتنې دغه وچ اول به شروع وکړو ته چې قاری صاحب پښتون بیا هم وویل چې په دې باندې د عامې په ناروغۍ ښځینه ډېر وخته کېږي که نارینه هغه تېړنې یا ارقام چې په نړیواله کچه باندې وړاندې کېږي دین صاحب نارینه اووه برابره یا اووه ځله زیات نظر ښځینه وته وخته کېږي چې دا تېړنې مختلفو ژورنالونو په مختلفو هېوادو کې کړي دي. او دوهم دا چې د امیب ناروغۍ چې ده دا د ساري ناروغۍ له جملې څخه ده، یعنی له یوه شخص نه بل شخص ته هم انتقال کوي خو د خولې د لارې، یعنی په دې مفهوم که چیرې یو څوک د امیب په ناروغۍ باندې اخته وي او هغه خپله شخصي روغتیا نه مراعت کوي په صحرا کې هر ځای کې سراګشت کوي، یعنی خپلې غټې متیازې کوي، کیدای شي دغه مختلف حشرات یا هغه یا که چیرې هغه غټې متیازې او مثلا هغه موږ سټول پاساج ورته وایي په طبي اصطلاح دغه سبو مثلا ترکاریباب ته ورکول کېږي، هغه ترکاریباب سابه کور ته راوړل کېږي، صحیح نه مینځل کېږي، نو کیدای شي په دا شکل باندې انتقال شي د خولې د لارې نورو سالمو وګړو ته انتقال عمومي. او په بعضې ژورنالو کې ویلي دي چې د جنسي اړیکو د لارې چې هغه په بعضې هېوادو کې په هغه باندې خبرې نه کوو چې خولې د لارې ترسره کېږي کیدای شي د عمومي ناروغي انتقال وکړي او بیا هم خپله د باندې چې دا بل سوال په بل څانګه د سوال چې وایي او بل بخشې د امیب سبب چې ده دا پارازیت ده، یعنی دا ژوندی مایکرو ارگانیزم ده او دا خپله د غوماش و یا مثلا د میاس و یا د کنه یا د گند په واسطه انتقال نکوي، ما د خولې د لارې انتقال او هر کسان چې په د امیب په ناروغۍ باندې اخته کېږي جناب قاری صاحب پښتون هغه درملنه تداوي د پنځو نه تر اوو ورځو پورې ده. انشاءالله په دغه اوو ورځو د اوو پخې د پنځو نه تر لسو ورځو پکې بعد عمر تر لسو، خو په دغه لسو ورځو کې باید دا دوا واخلي په مکمل شکل. ادا امیب سیر تا پټول شکل په کلبو کې په مطلق شکل له منځه ځي او په آینده کې انشاءالله نه اخته کېږي او د نورو بابډل به هم په امن باندې پاتې کېږي. په دې هیله باندې جناب لودین صاحب چې قاری صاحب مبارک خپل پښتنو ځوابونه اخیستي وي
حتما تاسو ډېر ښه واضح کړه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، کور ودان راځئ چې یو بل اورېدونکي هم منتظر پاتې نه شي. د ته به نوبت ورکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ. سلامونه تا ته لودین صاحب، ډاکټر صاحب محترم، ته نبی الله زابلی دا وخت له غزنې خبرې کوم.
مهرباني زابلی صاحب،
مننه کوم. ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده، ډاکټر صاحب محترمه، دا چې امید یو داسې جالبه نوم ده، ډېر مو نه ده اورېدلی، آیا په عام اصطلاح دا ناروغي یو بل نوم هم لري کیا؟ او بل دې ناروغي ته یو خاص واکسین شته که نه شته؟ مننه. همدا دوې پوښتنې مې. او بل څومره تداوي ناشونی ده، څومره مرګ ژوبله اړولی شي؟ په کومو حالت مریض د مرګ پولی تنیز ده کوي؟ ډیره مننه.
کور ودان زابلی صاحب، سلامت اوسئ، ډیره مننه. ډاکټر صاحب مهرباني، څه وایي زابلی صاحب؟
زابلی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیر ښه لکه قاری صاحب پښتون هم وړاندې کړلې مخکې، او اوس زابلی ورور چې پوښتنه کړې ده، اول براش و دیتا چه ده لانه پکچه بانده ده کال شاوخوا سل زنه نفره جناب زابلی صاحب داغه ده امیب ناروغی لمن زوری، یعنی که مگه تاسو خواست توجه ورته و نکرو خدا را خواسته کدهیشی چه پا حقا سل زنه نفره که مگه تاسو هم حساب شو او های کال تندرس میرنه و امیب بانده چه شاوخوا تلوس او 50 میلیونه وګړي په خونی، یعنی په خونی چې په خوی امیر درلود او یو تداوی کړای نه دی، یو په نوکر شکل تداوی کړای. او بل شو دی ته چې
ډاکټر صاحب وبخښئ، بیا مې دغه غږ سره یو ډول جړ غوندې غږ راځي، نه پوهېږم چې موبایل خوري که څنګه.
نودین صاحب اوس صحیح شوله؟
اوس سم ده، مهرباني.
او بل زبلای صاحب د امیب ناروغي ته په عوام اصطلاح د کولمو د میکروب ناروغي هم ویل کېږي، مراجعه کوي چې کله دی د غټو متیازو سره وینه موجوده وي د اصالاتو سره او د کولمو درد ورسره وي، هغه ډاکټر ته یو مسیج ورکوي، وایي ډاکټر صاحب زه امیب یم، د امیب په ناروغۍ باندې اخته یم، د کولمو د میکروب تر څنګ.
ډاکټر صاحب بخنه غواړو، ډاکټر صاحب بخښي.
او بل لودین صاحب
غواړو پر لپ سي ډول باندې خراب کیږي، نه پیګم چې تاسو موقعت کې تغییر راځي.
زبر زبر وصفه زما
او اوس مغه واضح شو ډاکټر صاحب، دلته چې همداسې واضح پاتې شي مهرباني ادامه ورکړئ.
بل زبلی ورور ته مې دغه وینا ده، بل دی چې وویل چې د امیب د اصطلاح دپاره تر اوسه پورې په عوام اصطلاح هم چې کله وګړي موږ ته مراجعه ناروغان خویندې ورونه چې موږ ته انتوني روغتون ته راځي، دی هغه ډاکټر ته خپل مسیج په ډېر واضح شکل رسوي، ورته وایي چې زه د مو په غټو متیازو کې وینه ده، اصالات لرمه، د خېټې درد لرمه، کیدای شي زه امیب وم. او ډېر خلک عام وګړي بیا د کولمو میکروب هم ورته وایي، یا د معدې میکروب هم ورته وایي. او بله پوښتنه چې زابلي صاحب مطرح کړه، تر اوسه پورې لودین صاحب د امیب د ناروغۍ دپاره واکسین جوړ شوي او واکسین شتون نه لري، چې دا ډېره ښه یوه پوښتنه وه. فقط د وقایع په څنګه کې هغه زبلای صاحب که زما غږار وي، زیات تاکید، زیات فوکس او زیات ټینګار هغه په خپله باندې په وقایع کې په شخصي صحه باندې کېږي، که چېرې دغه مراد شي نو د امیب ناروغۍ څخه به انشاءالله په امن پاتې کېږي. لودین صاحب په دې هیله باندې چې زبلای صاحب د خپلو پوښتنو ځواب اخیستی وي.
و حتما کور ودان. ډاکټر صاحب یو بل ورور حیات الله له کابل نه راته لیکلی دی په یو پیغام کې په واتس اپ کې، وای له څو میاشتو نه کیږي چې ماته د امیب تکلیف پیدا شوی دی، څو ډاکټرانو ته مې مراجعه وکړه، دوا هم اخلم اما نه کیږم. وای کولای شي ډاکټر صاحب راته معلومات راکړي چې ستونزه به چیرته وي؟
لودین صاحب حیات الله ورور ته د مو دا توصیه ده، خیر ده چاته ګل څنډنه نه کوو، د چا شخصیت د سوالوند نه راولو. دای که چیری خدا نخواسته دازل بیاده تا دی آمیب دی ناروغه یا دی میده دی میکروب دی ناروغه یا نکی نیخانه پیدا کیگی، دای با دو دست لابراتوار تا مراجعه و که چه هغه لابران یا پا هغه تکنولوژیست با دیر دقیق شخص وی تر تو پوری چه ایده هغه دغه ټو متیاز راپور په ډیر دقیق شکل باندې هغه ډاکټر ته ورکړي چې آیا ستونزه چیرته ده، آیا کوم میکروب په کولمو کې یا په معده کې مداخله کړې ده چې دغه ناروغي را منځته کړې ده. او ورسته دغه نه چې هغه راپور چې دقیق وي، زه مطمئن یم چې ډاکټر صاحب هغه درمل ورته توصیه کړل او هغه فارماسیست هم په منظم شکل ورته ورکړل، که چیرې دغه رژیم د تداوی منظم وخوري، زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باندې به نه تنها د امیب ناروغۍ نه، که چیرې د معدې مایع یا د کولمو معدې نورې ستونزې هم ولري، دا به حل کیږي. بیا هم لودین صاحب زموږ دغه اطلاع ورو که چیرې ستونزه نه حل کیږي، د انتونی ملي تخصصي روغتون چې دا دولتي روغتون ده، اې دې دروازې په مخ خلاصې دي. انشاءالله زه مطمئن یم چې دا علاج به هم کیږي او تشخیص به هم کیږي او درملنه به هم کیږي. مننه
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی تر لاندې خبرتیا ورسته بحث ادامه ورکوي. یو خبرتیا به ور
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره میلمه دی چې د داخلا ناروغیو متخصص دی. ډاکټر صاحب راځي د خبرونه په دې ورستۍ برخه کې لږ زره په دې تام شو چې کله چې د معدې د ناروغیو یادونه کیږي نو په مستقیم ډول له خوړو سره او حتی له څښاک سره ارتباط لري، څه توصیه کوي، کوم خواړه دي چې تر ډیره انسان له امیبا ژغورلی شي، او هغه خواړه څنګه او په څه ډول خوړل کیږي؟ او دغه راز وي وروسته لږ په اوبو باندې هم تم شو، ځکه اکثره د افغانستان اوبه تر ځمکې لاندې اوبه هم اوس پاکې نه دي پاتې.
ریختیا هم زموږ اکثریت خوړه کوي چې غیر صحی دي، دا باید قبول کو. یعنی په هدف دلته کچیر موږ په هدف کې خدا خواسته موږ دا هسته چې مثلا زموږ خویندېرونه چې کچالو او لوبیا او نخود څخه استفاده کړي په غیر صحی دي، څوک چې غوښې خوري هغه صحی دي نه.
ډاکټر صاحب بخښنه غواړو، بیا هم غږ مو خرابه کېږي، نه پوهېږم چې مشکل څه دی کې.
مهرباني خوځه هم به د ډېر معزز محترم اوریدونکو نظم حضرت غوړم. نورالدین سه زموږه هغه صحی خوړه چې کله یادو، هدف مو خدا نه خواسته درنه دی چې دغه په لوبیا او نخود کچالو د غیر صحی دي او وجود څنګه غوښه صحی دي نه. هغه خوړه، هر خوړه چې موږ پخو، نورالدین سه با ډېر کوشش وکړو چې اول هغه باید اومه یا خام پخه نشي، هغه که سابه دي چې زموږه ډېر د وجود ضرورت هغه ده، که مختلف غوښه وي یا مثلا حبوبات و نور ترکاری بابی، اباد پس سم شکل پاخه شی. آویدی ترسنگ لودین سیب دیر ضرور اړین ده چې موږ کله خوړه پاخه کو، با ډیر کوشش وکو په هغه ځای کې چې یخچالو نشتون نه لري، یعنی هغه ځای د برق سهولت نشته، د شپې خوړه باید هیڅ کله هم سهار ته پرې نه کړو. ما خوړه چې په هغه تاخت باندې پخوو، که هغه غرمه وي که ماښام وي که سهار وي، باید حداقل په دوو ساعتو کې هغه خوړه باید وخوړل شي. او دې تر څنګ موږ به ډېر کوشش وکړو چې د رژیم غذایي همو هم لودین سه داسې متنوع، یعنی که موږ غرمه کې به مثلا سابه پخو یا مثلا سبزیجات، دا سبزی نه باید سرپسر باید پاخه نکو چه روز لپاره، یا مثلا که دا سبزی پسکی چه روز لپاره استفاده نکو، دا خپل نور امتانات هم مداخله که بده که دا به غیر سی شکل بانده بدلیگی او دی بزای چه مکتا گرده و که در مو گزیات نور هم ستونز و مشکلات را منسکه دی تکی تم وادیر جدی پاموی او دو هم دا چه مگ باید هر پخلنزی یا آشپزخانه که لودین سه بار ډیر کوشش وکړو چې زموږ خویندې یا زموږ هغه ورونه چې آشپزان دي، بلخصوص زموږ خویندې، هغه باید یوه خولۍ ماسک د ځان سره ولري، ولري که نه د کچیر دا نشته وي، هغه خپل پړونی راخستلی شي چې هغه خپل ویښتان په صحیح شکل کلک کړي، وتړي او خپله خوله بنده کړي، او ورسته دغه نه کچیر دستکش شتون نه لري، نو به ډیر کوشش وکړي چې هغه خپل لاس با ډیر پاک اوبو صابون په پاک اوبو صابون سره پریمنځي، او تر څو پورې چې دغه خواړه چې دی پخی، که هغه هر نوع خواړه وي، که سابه وي که غوښې وي، چې هغه په صحیح شکل باندې پاخه شي، تر څو پورې هغه نور وګړي خدا نه خواسته د کور آزاد فامیل هغه په نور ازي ناروغۍ باندې اخته نه کړي. او دې نه علاوه هغه اوبه چې موږ استفاده کوو، لکه څرنګه چې لودین صاحب تاسو هم اشاره ورته وکړله، زموږ په تقریبا د 50% لوړه د اوبو مو ممتنه دي، یعنی په هر ځای کې چې هغه تشنابو یا د فاضلاب په د انجینرۍ د نظره هغه مد نظر نه دی نیول شوي، یعنی هغه نه دی مراد شوي، نو هغه اوبه که چیرې موږ د مدني اوبو تر عنوان لاندې یا صحي اوبو تر عنوان لاندې که دغو اوبو نه استفاده کوو، فبه ها او که چیرې وس مو نه رسېږي، دغه د کور اوبه که د بمبی دي یا د تان راخېږي، دا باید حداقل باید ښه جوشي د 15 تر نیم ساعت پورې، ورسته دغه چې ښه جوش وخوړو، د کېدای شي چې په یخچال کې هم کېدو د څخه استفاده وکړو، یا په جوش شکل باندې یا په خام شکل دې څخه باید استفاده وکړو. نو دغه دې څنګه نور لارې چارې هم شتون لري، دمو مکمل د رودین صاحب تاسو تر پوښتنه پورې چې هغه د صحي خوړو په هکله باندې د موږ نظریات که چېرې زموږ ګران اورېدونکي وار وي ویمني، نو انشاءالله د امیب ناروغۍ څخه څه کوي چې نور ناروغۍ څخه هم انشاءالله په امن پاتې کېږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه په اکثرو ځایونو کې ډاکټر صاحب د څالو اوبو نه استفاده کیږي. ما وروستی راپور نه وښوده چې په ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبه هم پاک نه دي، که څه هم کله چې د خوړو او د اوبو یادونه کیږي نو په مجموع کې د انسان د ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره مهم دي. عامې او د معدې تکلیفونه هم په دې کې ډېر مهم رول لري، البته له خوړو او اوبو سره مهم رابطه لري. د اوبو د استفادې لپاره نن سبا اوړی ده، ګرمي ده، اکثره خلک کوشش کوي چې یخې اوبه ډېرې وڅښي، نظر چای ته او ګرمو اوبو ته. څه ډول توصیه کوئ ډاکټر صاحب؟ د افغانستان امکانات هم تاسو ګورئ چې برېښنا نشته، برق نشته په اکثرو ولایتونو کې، څنګه وکړئ اورېدونکي چې هم خپله تنده ماته کړي او هم په صحیح ډول باندې؟
لودین صاحب، رښتیا هم چې اوبا د ژوند لمړنۍ ضرورت ده، او زموږ اوبه لکه تاسو څنګه چې مخکې هم یادونه ورته وکړه چې په اکثریت اوبه غیر صحی دي، نو موږ به ډیر کوشش وکړو په هغه ځایو کې چې مثلا یخچال هم نشته او نور ټکنالوژي ته مو هم لاسرسی نشته، اقتصادونه هم ضعیف دي، دغه اوبه که چیرې د چینې وي یا د ویالې وي یا د تانه رایستل کیږي یا د نل نه استفاده وشي. او هم دا کچیر یعنی بالخصوص نړیوال عام روغتیایی سازمان موږ ته هم پوهاوی را کړی وي، او زموږ سر یعنی د کلوکلورینیشن یا د پکلور باندې خلاصیږي چې با څه ډول اوبو ته ورواچول شي چې هغه اوبه په صحي اوبو تبدیل شي، نو که چیرې مکلور ته راسرسی وي دوهم قدم کې دې څخه استفاده وشي. او درېیم که چیرې هغه کسانو چې اقتصاد ښه ده، یعنی په هغه اوبه چې مدني اوبو ته نیول لاندې راځي، که چیرې هغو ته لاسرسی وي خو فبعه، نو که چیرې نه وي دغه دوه لارې ډېرې مهمې د اوبو د پاکوالي دي چې یا باید اوبه ویشول شي ورسته دغې څخه استفاده وشي، او دوهم دا که چیرې کلور ته لاسرسی لري دې څخه باید د اوبو ته ورواچول شي، دې استفاده وشي. او په بعض ځایو کې لودین صاحب فلټر دی چې نن سبا په ټکنالوژي پرمختګ کړی ده، و چې دغه فلټر چې ده د اوبه پاکۍ تصفیه کوندي، لیکن دا خو صحیح ده، اوبه خو به د اوبو خو به هغه کلور چې ډېر وي مثلا یا کلسیم ډېر وي یا سودیم ډېر وي دا به تصفیه کړي، لیکن دا خو ضد میکروبي یعنی ضد انتانی یا ضد ویروسي خواص نه لري. دا فلټر دا نه شي کولی چې هغه انتانات له منځه یوسي، په هغه صورت کې چې اوبه منتنې وي بیا هم که چیرې فلټر کړي بیا هم باید ویشول شي وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وشي. نو دغه خیلی لارې چارې د پاکو اوبو ته د لاسرسی دي. لودین صاحب، نو موږ مجبوره چې هر وتم چې زموږ وس او قدرت رسیږي باید هغو څخه باید استفاده وکړو تر څو پورې چې روغ او ښه صحت ولرو.
کور ودان ډاکټر صاحب، د بحث هم پنځه شپږ دقیقې پاتې دي، ورو ورو به بحث سره راټولوو. په افغانستان کې په دې خبرې موکړه چې عامیب ناروغي څنګه ده، څنګه رامنځته کیږي، ساری ده، په دې مهم خبرې وکړه چې ولې انسان بل انسان ته د خولې له لارې انتقالیږي او له خوړو او ککړو اوبو سره هم رابطه لري. د درملنې امکاناتو باندې ډاکټر صاحب، که څه هم مخکې بیلابیلو ځایونو کې ورته اشاره وسوله، تاسو ویل چې حتی د ولسوالۍ په کچه باندې کلینیکونو کې درملنه شته، راځئ لږ د درملنې په امکاناتو باندې تم شو او دغه معاینات چې کیږي چې مشخص کړي چې آیا دغه ناروغ چې کړیږي رښتیا هم په عامې بخته ده او کنه نورې ستونزې لري. په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، د درملنې موده څه ډول ده، او آیا یو مریض چې کله له دغه ویروس یا له دغه پرازیت جوړیږي بیا هم په دغه مریض له دغه ویروس سره لاس وګریوان کېدلی شي یا په دغه ناروغۍ اخته کېدلی شي او کنه ماتیت پیدا کوي وجود؟
بله لودین صاحب، د په اول برا شده ته چې د امیب ناروغي پرازیت شده یا د امیب ناروغي میکروب یا سلوی عامل شده، دا ډیر په اسانۍ سره تشخیص کیږي، خو په دې شرط باندې چې هغه ټکنالوژیست یا هغه لابراند یا هغه کس چې په لابراتوار کې ناست ده هغه په دې باندې حاکمیت ولري یا هغه صحیح ټکنالوژي ویلي وي، که چیرې دغه مثلا دا کس ورزی ورته هغه ته د هغې سپارښتنې هم ضروري چې سپارښتنې ورته کوي، نو تشخیص کیږي. خو دلته یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم لودین صاحب، چې زموږ اکثره اوقات داسې دي، زموږ دوستان بعضې زموږ ورونه چې هغه ته کله وایي چې تا ته د غټو متیازو معاینه تر سره کوم، نو دی ځي سبا ته په کور نه هغه غټه متیازه ورته راوړي چې لابران ته ورته وایي دغه وسنۍ د زماینه کا در حال کې چې هغه تحقیقات لري چې شوی دي کله چې د لپاره ټول اگزامینیشن او د غټو متیاز معاینه تر سره کیږي هغه باید د دغه نه د پنځو نه نهایتا تر لږه کونه و ډیر وخت هغه تیر نشي ځکه هغه د په شمول دی او می باندې به نور پرزچونو تر ځان سیستاوی او هغه لابران چې لابراتوار ولا چې در پور ورکي هغه بیا په صحیح راپور نه ده او صحیح راپور نشو نو درملنه صحیح و نشو د دې یو برخه دوهم برخه ته چرای شو ایدیت هغه تدالی که زیادتره زموگه با خدای دو که چی زموگه با خواهی نیرونه چی زموگه غاگاروی چی هغه اوتومات پده مانده عمل و نکری داغه میترین دازول ده آمی پا تدالی که شامل دی یعنی واسه 50 میلی گرامه ده وراز دری وقته ده بعض کتابو که ده پینزونه تر وو ده بعض که ده وونه تر لس روز پوری ده خونه هایتا تر لس روز پوری ده دوا پا هر زای که پیداکی پا هر زای کشته ده او بلخصوص پا دولتی روختونو که پا دیر پیراخ کچبانشته ده او ایده نه علاوه کچیری ایده سر سیس رو پور ورکه یا پاسل ده غیر پاره هم اغا دکتر اغا دوا دوا چه ورتلیکی یا اغا درمال پا هر زای کشتون لری پا نو په هغه په وړیا توګه باندې په اکثره دولتي کلینیکو کې ورکول کیږي او کومه ستونزه مشکل نشته ده او خو په دې شرط باندې چې بیا هم دې ترزو چې لابراتوار راپور دقیق وي زموږ هغه فارماسیست صحیح دوا ورکړی وي او زموږ هغه ورور په منظم شکل باندې خوړلی وي نو دې ته مشکل انشاءالله کیږي او بل کله چې یو ځل موږ د عامې ناروغۍ هغه دوز او دوا منظمه کړو دا په دې مفهوم نشولا لودین صاحب چې موږ به ټول عمر نور مغاسه سلوړی وسې سترګې ګرځو چې والا مو د امیب دوا خړلې بیا په باندې تاثیر نه کوي نه کېدای شي چې په وار وار سره دغه شخص دغه خور دغه ورور بیا په امیب باندې اخته شي بیا د میډې په میکروب باندې اخته شي بنان په دې اساس باندې هغه دوا چې منظمه کړه نور به هغه صحیح سپارښتنو ته چې اساس مطبوعات محترم لخوان وړاندې کی یاد عام روغتیا محترم وزارت ورته وایي هغه سپارښتنه به عملي کوي تر څو پورې چې دوهم ځل او دریم ځل هغه کس پرې اخته نه شي او دې تر څنګ که چېرې بې احتیاطي کوي دا کس کېدای شي دوهم ځل هم د امیب په ناروغۍ باندې اخته شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو تاسو د ډاکټر صاحب سپارښتنې واورېدې تاکید دا و چې دغه مجوز د درملنې چې کوم ډاکټر صاحب وویل او دغه کومې سپارښتنې چې ډاکټر صاحب وکړې دا په هغه صورت کې چې تاسو مکمل خپل معاینات وکړئ له معایناتو نه وروسته تشخیص وشي تاسو رسمي د ډاکټر صاحب لخوا نه نسخه په لاس ولري بیا دغه دارو درمل تاسو اخیستلی شئ د ځان د درملنې لپاره له نسخې او له رسمي مجوز پرته هر ډول دوا او دارو درمل اخیستل تاسو وجود ته زیان رسوي کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ زموږ بحث هم ورو پای ته رسیږي فقط په پای کې مو کومه سپارښتنه پاتې وي او څه غواړئ چې د بحث اضافه کړئ یوه دقیقه وخت لرئ مهرباني
او بیا هم ډیر مننه تاسو نه لودین صاحب چې ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړی و او زما په ډیر مزه د خوین ورونو د آزادۍ راځي نو زما غږ اوري داس پرښتنه د ډیر کوشش وکړي چې خپل شخصي فلسه هم رات کړي د خپل لاسونو منځل مثلا مخله روړی مخله دې چې خوړو ته ور کړی مخله دې څخه چې موشوم ته شوه دې ور کړی مخله دې څخه چې ناروغ مو نه کړی او خپل لاسونه په پاکو اوبو صابون سره پریمز یو همدارنګ ورسله ډوډۍ ورسله ناروغ د موینه څخه ورسله د لاس ور کول ته خچ بل ته لاس ور کوي با خپل لاس پاک او بو صابون سره پریمنځي همیشه زموږه به هغه خوند ورونه چې زموږ بیا هم زموږه غوړي پاک او سی او بو څخه استفاده وکړي لودین سي او همدارنګه هغه میوه او صابه چې د کورونو تراوړي اواز مال غذایف انسیپټیک ده اکثرا میکروبونه د مالګین موید کې ډیر خنوم کوي هغه با پکلور سره پاک پریمنځي او همدارنګه خوړو چې په یخچالونو کې ساتي په معقول شکل وساتي کچېره دغه کورونه تر سره کوي لودین سي ان شاء الله د نورو پرزیدنو روغې څخه به هم زموږ خوندونه په امن پاتې
کیږي ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي له تاسو نه مننه له خپل میلمه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید الله عمر صاحب څخه هم مننه زموږ خبرونه 24 ساعته دوام کوي
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم पसना फूल भी मोड़ सभा प्यार प्यारा दम कजी पसना لاڑی چی پر ہوش پک لگا پیارا رم اپل میں